رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال او زما محترمه همکاره رویا جان زمانی د امریکا غا غشنه رادیو په دری او پښتو غړې یو ساته خبرونه سپینې خبرې را کوراس کې نن ستاسو قربانی یو قدرمن اوریدونکو یو څو غړې وړاندې په کابل او کندوز ولایتونو کې د چاودنو خبرونه ورکړل شوې تر اوسه پورې د دغه پیښو جزئیات نه دی په ډاګه شوی او نه هم چا د دې پیښو مسولیت پر غاړه اخیسته په دې وروستیو ورځو کې په کابل ښار او د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د بمی چاودنو او بریدونو راپورونه ورکړل شوي په تیر ورځ په کابل کندوز بلخ او ننګرهار کې د چاودنو او نښتو له امله لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتي
با تقدیم سلام شنونده های محترمی در حال است که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد سیدوکان ولایت مزار ولایت بلخ را به دوش گرفته اما مسئولیت حمله امروز بر مدرسه در قندوز و انفجار امروز کابل تا حال کسی به دوش نگرفته خوب در این برنامه روی وخامت اوضاع امنیتی و پیامدهایان بر اوضاع افغانستان به بحث میگیریم که مهمانای عزیز داریم که در برنامه اشتراک میکنه اما قبل از ای که روی این موضوع ما صحبتهای داشته باشیم مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې بریچ چې ګنش مې خلکو ته پکې تلفات وخت دي په ملي او نړیواله سطح غندل شوې ده پر پټونو کې ورشي وی دي چې د غپیخه د اپریل په 28 د سی دکان په نامه جماعت کې ماسپخین محل هغه وخت وشو چې ګنش مې خلک جماعت ته د منځ د پاره ورغلي وو اسلامی دولت یا داعش د دې بریډ مسولیت په غاړه خسته ده باختر دولتي اجانس ویلي دي چې د طالبانو امنیتي قواو د دې بریډ تر نیولې ده په مزار شریف کې د ابو علي سینا روختون رئیس امریکا غږ ته ویلي دي چې د پیښې د ځنه روختون ته لس مړي او درویش ټپیان ورول شوي دي مګر عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر د دینه زیات دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یونما او د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ریچر بنت دا برید سخت غندلې ده همداشان د طالبانو چارواکي او د بلخ د ولایت په خوانی والی عطا محمد نور ته نږدې منابع وو ادعا کړې ده چې د طالبانو امنیتي قواو او د پخوانی والی د خپلوانو ترمنځ په مزار شریف کې په وسلواله نښته کې دواړو خواو ته تلفات رسیدلې دي دا نښته چې یو ساعت دوام درلوده د پنځنبې په مقام د ساور په اوله د مزار شریف د ښار د دویم امنیتي حوزې د بابا خمبر کوڅه کې شوې ده د بلخ د امنیت قومندانې ویان محمد اسف وزیری خبريالانو ته په اسول پیغام کې ویلي دي چې په دې نخته کې د عطا محمد نور خړایي سہیل زمری او یو بلتن وجل شوی او یو شمیر وسلي او مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي د بلخ د پخوانی والی یو بلخ پهلوان عبدالشهید ثاقب په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې سہیل زمری په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو په خلاف د بلخ په ولایت کې په مخفي ډول وسلواله ډله جوړه کړې و د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چیلډرن وایي چې د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د لیسو او متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو له امله 80% نجونې د زده کړو نه محروم شوې دي سیف د چیلډرن د اپریل په 28 په یو راپورټ کې ویلي دي چې د 1.1 میلیون زده کوونکو نجونو د جملې نه 850,000 اوس مهال ښوونځیو ته نه ځي د جنوبی آسیا د پاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې مسؤل اولیور فرانچ ویلی دی زده کړې د ټولو ماشومانو په خاص ډول د نجونو د ژغورنې لار ده او په طالبانو باندې غږ کوي چې ټولو نجونو ته ښوونځي پرانیزي چین د اپریل په 28 د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې خپل اختلافونه یا اندېښنې په خبرو حل کړي چین دا غوښتنه د افغانستان د خوست او کونړ په ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو نه وروسته کړې ده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت په ضد د لاهور نه روسته د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت یې د بارني سازش په نتیجه کې ړنګ شوی دی د پاکستان د ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگتن سو واره د تور رد کړی دی. هند او برتانیې له روسیې نه غوښتي دي چې په اوکراین کې سم دستي اوربند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته ویلي دي چې دواړو لورو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته تللی. هند تر اوسه پورې په اوکراین باندې د روسیې یرغل نه دی غندلی او د روسي وسلو یو لوی خریدار ملک دی. نن یو پلو روسی پوزونه د اوکراین په ختیځ کې خپل تعرضی بریدونه مخې ته وړي. بل پلو د ماریپول په ښار کې رضاکار ټیمونه د تخریب شوو ځایونو نه جسدونه غونډوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین د ماریپول ښار د دوه میاشتو نښتو نه وروسته آزاد کړی دی سره د دې چې اوکراینی قواوې مقاومت کوي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین لپاره د 800 میلیونو ډالر مرسته اعلان کړې ده او ویلي دي چې د پوتین د دې ادعاونه پرته داسې شواهد نشته چې ماریپول دې بشپړ سقوط کړی وي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اپریل په 28 ویلي دي چې د روسیې له لوري د اوختو زیانونو له کبله د خپل هیواد د اقتصاد د فعال ساتلو لپاره د میاشتې 1 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري. خاغلی زیلنسکی د اوکراین د اقتصاد په حق لا د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق مشرانو ته په ویډیوئي کانفرنس کې ویل چې د روسیې پاوز د اوکراین د ټولو هغو وسایلو د ویجاړولو نیت لري چې د ژوند اقتصادي ستنې بلل کیږي، لکه د اورګاډو سټیشنونه، د خوراکي موادو کارخانې، تیل او تصفیه خانې. د اوکراین صدر اعظم د نړیوال بانک په دې غونډه کې ویلي دي چې هیواد یې په راتلونکو 15 میاشتو کې هر میاشت 15 میلیارد ډالر مالی کومک ته اړتیا لري. برتانیا پلان لري چې په راتلونکو هفته کې د اوکراین په پایتخت کیف کې خپل سفارت پرانیزي. دا خبره د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د اپریل په 28 هند ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې کړې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس نه چې دندې مخ په ختمېدو ده مننه کړې ده چې د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. کیم جونګ اون د هڅې دروغنيتي یو علامه بولی، خو تحلیلګرانو ویلي دي چې خای د هڅې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د زیاتیدونکې تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره کافي نه وي. او د نړۍ د رهبرانو د محبوبیت په حق له د ګالپ د تحقیقاتي ټولنې د نوې کلنې سروې نتیجې ښیي چې په آسیا کې د جرمني د رهبرۍ د محبوبیت سطح تر ډیرو هیوادونو لوړه ده. امریکا په دغه لیست کې دویم درجه ده. د روسیې او چین د مشرانو د محبوبیت په سطح کې کوم خاص تغیر نه دی راغلی. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
به هم ستړي مشي هغه وريدونکو چې په خبرونه کې را سره تازه ملګري شوي، مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې په تیرو 3 ورځو کې د تر سره شوي وريدونو او دا چې دا وريدونه پر راتلونکو کې د افغانستان د ثبات لپاره څه معنی لري خبرې کوو. په خبرونه کې را سره دوه قدرمن میلمانه د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی جاوید صافی او د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو خاغلو میلمانو ته په خیر راغلي وي. سپه سب تاسو ته براشو. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل او داسې ویل کیږي چې پرون په مزار شریف ښار کې د طالبانو او استاداتا د افرادو ترمنځ نښته شوي. د مزار شریف په ښار کې د دغه ډول نښتې کېدل د طالبانو لپاره په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه چې واسه زه هم په خپل وار تاسو ته د خبرونې درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه وشو چې په مزار شریف کې نخته شوې ده او د استاداتا او د طالبانو ترمنځ دغه نخته رامنځته شوې ده، زما په نظر باندې اکثره دغه پیښې چې په نورو ولایتونو کې کېدای شي ترسره شي او امکان شته دی، که اجازه راکړي مخکې له دې چې دغه پیښه وشي نو زه به لږه رڼا په دغه ځینو باندې دغه د کس چې کوم وژل شوی دی دا د اتامه استاد تا د کورنۍ سره تعلق لري او مخکې له دې دغه د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی او وروسته لاغي چې دغه اخلاص شوی دی د قومي مشرانو سپینګرو په منځګړیتوب باندې نو ورسته لدی دغه سی زما په نظر باندې چې دغه یو انتقامي مسائل دي او د خپل انتقام د خستو لپاره چې عقدی شویو دغه د طالبانو په مقابل کې راولای شوې دي چې بیا دوه طرفه نختی صورت نیولې ده وجل شوې دي سره دواړه طرفه نن خبره دا ده چې کچيري دغه وضعیت دوام وکړي نو خلک په خپل عقدی کېږي او د طالبانو په مقابل کې برافاتيږي ترڅو دغه چې د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې د دوی چې دوی ته هغه کوم د ټولنې په مقابل کې دوی ته سپکاوی کیږي د دوی حق وړل کیږي نو بیا خلک مجبور دي چې راپاتي نو دغه ته خماته د سره لدی چې استاد اتا یو سیاسي جبهه اعلان کړی دا د مقاومت جبهه هم اعلان کړی دا خلاغي سره لږ توفیر په دې خاطر لري چې دغه یو عقدې مسله
آقای همدر شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. تحلیل شما از وضعیت که آقای ساپه اون را تشریح کرد چی است و ای که خب این موضوع تنها مربوط به مزار شریف میشه، سایر انفجارات که در این اخیر در شهرهای مختلف افغانستان رخ داده، واکنش شما چی است؟ چرا هدف این حملات به نظر شما چی شده میتونه؟
نخست خو سلام عرض می دارم با شما خانم زمانی برچی وارس با مهمان شما و با شنوندگان شما. در نخست با قربانیان پریروز و دیروز و امروز کابل و مزار و قندوز جنت می خواهیم و با بازماندگان شان صبر جمیل. شما ببینید وضعیت در افغانستان روز به روز خیلی بغرند شده میره، خیلی کشیده شده میره و هیچ کس نمیفهمه که در افغانستان چی جریان داره و کسایی که به قدرت رسیده طالبان همچنان نمیفهمه که اینا کدام طرز دولت را معرفی کرده برای مردم و برای جهانیان و کدام سو افغانستان را میبره. من فکر میکنم که مشکلات داخلی که طالبان آمدن و یک رقم به زور قدرت گرفتن و تعهداتی که به جامعه جهانی و به بعض بزرگان افغانستان داده بودند که اینا بعد از اینکه به قدرت برسن کارهایی را تکرار نمی کنن که در حاکمیت اولیش او کار کرده بودند. پس به او اساس من فکر می کنم که روز به روز مشکلات در افغانستان زیاد شده میره و بسیار خوب برای جنگ های نیابتی و مذهبی و قومی و استخباراتی برای استخبارات منطقه و برای قدرت های بزرگ مهیا است. پس به او اساس گفته میتونیم که بدبختانه طالبان و حکومت جدیدشان و نظام جدیدشان توانایی کنترلی همچون مسئله را نداره و فکر میکنم که در آینده نچندان دور این مسئله دیگه هم بغرنجتر خواهد شد و مشکلات زیاد دامنگیر مردم افغانستان خواهد.
خب آقای همدرد، شما توانایی طالبان یادآور شدن با ادامه همچون رویدادها وضعیت افغانستان از شما چگونه بررسی میکنن و افغانستان به کدام سمت روان میباشه؟
بدبختی است که در 43 سال گذشته بیشتر که کشورهای بزرگ و کشورهای مغرض منطقه بر افغانستان کشیده بودن پالیزی ها و استراتژی ها به موس و بدبختان افغانستان روان هستن و ما در 43 سال گذشته دیدیم که افغانستان به قوم ها، به مذاهب، به زبان ها، به سمت و به قبیله ها اینا تقسیم شدن و بدبختانه هر روزی فاصله که از زیادتر شده میره و مشکلات زیادتر شده میره. پس با اساس گفته میتونیم که طالبان یک گروه چریکی بوده، یک گروه جنگی بوده، به قدرت رسیده و نتانسته بدبختانه به نمی 8 ماه گذشته که توجه مردم افغانستان را یا حمایت مردم افغانستان را در داخل و در بیرون از جهانیان کسب بکنه، حمایت شفاست. به او اساس گفته میتونیم که بدبختی مردم افغانستان با این دو هفته است، بخاطر که طالبان حکومتی را رهبری میکنند که در اون مردم آسیب پذیر هستند، در اون مردم هستند و طالبان به جغرافیه حاکم هستند که مردم در اوج رگالت بدی زندگی میکنن، اونا ضرورت دارن به کمک ها، ضرورت دارن به بعضی مسائل دیگه که باید در اوج انجام شود. پس به اون صورت من فکر میکنم که طالبان توانایی تا و امروز زیر نداشته که همچون مسائل مدیریت بکنه و ای که مسائل نامی شما امروز در کابل شاهد انفجار بودیم، امروز در قندوز بودیم که ده ها هموطن ما به خاک و خون کشیده شدن و ای سلسله تازه شروع شده و از ای با بعد بدبختانه و متاسفانه که ایجاد شده میره. بخاطر که ما فخر ببینیم هر روز هزارها جوان ما از اینمی حالتی که در افغانستان حاکم هستن فرار میکنن به پاکستان و به ایران و به ایجایا. پس بستر بسیار خوب برای همچون مسائل عرض کردم اماده است و هر کسی از این استفاده کرده میتونه و بعد بخانه طالبان مدیدیت همچون مسائل را
مننه هم در سب سپه سب تاسو و تا وقتی اشاره وکړه چې په مزار شریف کې کومه پیښه شوی هغه لابل یو وقده و، خود دې مزار د پیښې نه علاوه په کابل، کندوز او ننګرهار په خپل په مزار شریف کې په دې دوه ورځو کې درې ورځو کې ډېر امنیتي پیښې شوې دي. دې پیښو لاملونه ستاسو له نظره څه شی دي؟
ګوره چیوال صاحب، اول خدا توقع دا و چې کله نوی طالبان راغلل چې جګړه بند شي او دوی په یو رقم نه دوی کسان دوی دعوه کوي چې موږ په زور واک ته نه یو رسیدلی، خو دوی په زور باندې واک ته ورسېدل او توقع دا و چې جګړه بند شي، د غلط امنیت راشي، خلک یو د سکون ژوند غوره کړي. خو اوس چې څومره موږ ګورو او دا لکه مخکې ما یادونه کړې ده بار بار چې د یوازې یو څو تنو دغه قدرت حاکمیت په لاس کې نیولی دی او د څو کسانو په لاس کې دی دغه قدرت، چې نه پکې موږ سیاسیون ګورو. سره له دې چې زه په دې په خپله خوشحاله یم چې ځینې سیاسیون د طالبانو د راتګ سره د دوی زور هغه د دوی چې کوم ظلمونه کول هغه ختم شول، دا د طالبانو لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې دوی یو همشمول حکومت جوړ کړي. پخوانی سیاسي ځینې څیرې خلک داسې شته دی او موجود دي تر اوسه پورې چې هغوی د پخوا هم د ولس او د خلکو لپاره کار کوو، د نظام د بقا لپاره کار کوو او بې طرفه خلکو. ولې دوی طالبانو نه سیاسیون ومنه، نه دوی د چا سره په لاره باندې ځي. هغه پخوانی کوم نظامی بنسټونه چې وو بنسټونه ونړېدل، امنیتي ملي ختم شو، اردو پولیس ختم شو. په کار او لازم دا و چې دوی له هغه اردو او نظام څخه استفاده کړې وي او دوی د خپل ځان سره درولې وي او هغوی ته قناعت ورکړې وي. خو بدبختانه متاسفانه چې دغه هر څه د دې لامل شو چې نن کپیخه په مزار شریف کې کیږي یا په کندوز کې کیږي یا په کابل کې کیږي، نو سبا نور ولایتو ته هم خوریږي. او دا له هغه ورځې چې طالبان واکمن شوي دي بریدونه دوام کوي، او دغه د بریدونو دوام په همدې معنا ده چې دوی په د حکومتدارۍ په لاره باندې نه دي روان. ظرفیت جوړونه کې دوی صفر دي. په دغه اتو میاشتو کې تر اوسه پورې داسې یو کار هم د طالبانو لخوا خبرې ډېرې کیږي خو په عمل کې داسې یو کار هم نه دی شوی چې هغه مثلا دغه د دوی حکومت ته یا مشروعیت ورکړي یا د خلکو په وړاندې باندې دوی هغه کومه توقع چې وه هغه ورځ تر بلې مطلب ښه شوی وي، اوس دغه دی هغه توقع بایلل کیږي او له منځه ځي. او زما په نظر باندې چې دغه پیښې په نورو ولایتو کې زیاتېږي، قومي شخړو ته همدغسې مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل کیږي، چې دغه به په خپله هماغه د نویونې کلیزو تیر باندې لري او همدغسې یو توقع کیږي.
آقای سپه میخوایم بله ببخشن کاپتان گرفتم. خب برای کسب حمایت مردم طالبا باید چی کنه؟ به خاطر که به گفته شما اوضاع روز به روز وخیمتر شده میره، آیا به نظر شما خواسته هایی که مردم دارن و یا ایجاد حکومت مشمول رای حل برای این مزل شده میتونه؟
زما په نظر باندې اوس هم د طالبانو سره یو ډیر ښه فرصت دی. موږ په یو دورایي کې قرار لرو چې دغه فرصت کچيري مونږه د لاس ورکو نسبت لدی چې هغه د کوم وخت کې طالبان راغله او دوی واک تر لاسه کړ. په هغه وخت کې خلکو توقع ډیره زیاته وه او په ډیر اسانۍ سره دغه مشکلاتو ته د حل لار پیدا کیدله. نو حل لار اوس هم همدغه ده چې دوی په خپل نظام کې د ولس سره مشورې وکړي، د ولس په خوښه باندې حکومت جوړ کړي، او د هغه سیاسيون چې کم په ډیرو مسایلو کې ښکیل نه وو یو څوک پرې راټولېږي، د تیر نظام لپاره د خپل ولس لپاره خدمت کړي، هغوی له ځان سره کړي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دا فی اعلان کړی دی باید پخوانی نظامیان راولي، په داوطلبانه شکل باندې کار کوي، هغه پولیس راولي، هغه اردو راولي، همدغه سي د امنیتي ملي برخه کې په ټولو باندې غږ وکړي چې موږ تاسو افغانان یو، موږ سره یو ورونه یو. او لکه په ځینې ولایاتو کې یا په ځینو سیمو کې چې د دوی په کم قسم واکمنی ده لاغې څخه ډډه وکړي، نو همدغه سي د نوري نړۍ سره لاړ شي. اصل نوري نړۍ طالبان هیڅوک مخته نشي تللی، هیڅ هیواد نشي تللی، سره له دې طالبان نه کوم سیاسي قوت لري تر اوسه پورې، نه کوم اقتصادي قوت لري، او هغه کوم اقتصاد چې هغه مدلا سور کړی دی. نو موږ ضرورت لرو چې د نوري اسلامي نړۍ په چیر باندې، د نورو اسلامي هیوادو په چیر باندې، د نوري نړۍ سره ملاړ شو، او په داخل کې چې کوم مشکلات او ستونزې دي دې ته یو همشموله حکومت جوړ شي، او دغه فرصت بیا هم
تشکر. آقای ساپای، از آقای همدرد میپرسیم. آقای همدرد، آیا چالش هایی که صدرای حکومت طالبا در حال حاضر موجود است، آیا مردم با وخامت اوضاعی که در چند روز گذشته گزارش میشه به ندای طالبا، اونا در صورت که در این هفت ماه گذشته گزارش هایی از نقض حقوق بشری در افغانستان گزارش میشه که توسط طالبا صورت میگیره، آیا مردم علاقمند ای خود شوند که دوباره حمایت خود از طالبا در داخل افغانستان، یعنی اعلان کنند با طالبا همدست شوند به خاطر بهبودی اوضاع امنیتی در افغانستان؟
ببینیم مردم افغانستان دیگه چاره ای نداره و امیدوار است به همچو مسئله که طالبا فکر بکنه و همچو مسئله را، مشکلاتی که داره، او را اصلاح بکنه و بره طرف حکومتداری جدید و یک حکومت همشمول را به میان بیاره، مکاتب را که بسته بروی دخترها اونا را باز بکنه، نظامی های سابقه را آزار نده، روابط خوب را با دنیا قائم بکنه و اجازه بده برای مردم افغانستان که اونا به فکر خود و برکیده خود زندگی بکنن، یک کسی به خاطر ریش، یک کسی به خاطر مویایشان، یک کسی به خاطر خوارهشان، اینا را تقدیم نکنن، اینا امنیت خود را بگیرن و هر کسی که مسلکی هست و کسی که متخصص یک مسلک هست اونا را بیاره در اوجه برشان کار بده. ما خیلی ادرای ورزیده داریم، در 20 سال گذشته جوانهای ما رفته به خارج تحصیل کرده بودن، امروز با دکترا با ماستری در افغانستان حضور دارند، در بختانه از اونا استفاده نمیشن، لیکن بجایشان یک کسی آورده که ادیخل سنف 6 شو نخونده، مثلا یک کسی بیسواد آوردن در روزی مخرج کردن، یا ادیخل ملاحظ در یک جای آوردن، یک جای تخصصی و مسلکی آوردن. پس به این اساس من فکر میکنم که به این مسائل باید اینا توجه بکنن. افغانستان 40 میلیون نفوس داره، در انجینیر است، دکتر است، مستری است، نانبای است، هر کسی دری است،
بله،
کلش ملا نیست دیگه، از هر مسلک باید اینا استفاده میکنن و پیش برن. بس به این منوالی که تا 8 ماه که اینا پیش رفتن و گذی به بعد هم اینا تجدید نظر نکنن به پالیسی هایشان که اینا ساختن، به فکرشان که اینا پیش رفتن، به فکر میکنم که روز به روز مشکلات اینا و روز به روز مشکلات مردم افغانستان زیاد میشه و مردم بالاخره به تنگ میشه. و ضرب المثل مشهور زبان فارسی است که به تنگ آمد به جنگ آمد.
مننه، مننه همدرد صاحب. ساپه صاحب، د طالبان شاوخوا اته میاشتې کیږي چې واک ته رسیدلی، دوی اوس هم زیاتره وخت چې کله خبرې کوي او دوی وچې دغه مسایلو ته د تیر حکومت نه په میراث کې پاتې دي، فکر کوي چې اته میاشتې د یو تغییر لپاره کافي وخت نه دی؟
ارچیوال صاحب، دا خبره سمه ده چې مخکې هم دا پیښې کېدلې، خو باید د طالبانو نه دا پوښتنه وشي چې دا پیښې مخکې کولې چا؟ آیا د هغه نظام په وړاندې چې شل کاله خلکو قرباني ورکړه، ظرفیتونه پکې پیدا شو. سیاسي د نړۍ سره زمونږ ډېری قوي سیاسي اړیکې وي، نړۍ پر رسمیت باندې پیژندلی وو، چې د هغې په مقابل کې ولاړ څوکو په نظامی خلکو باندې، په مکاتبو باندې، په مساجدو باندې د بریدونو پړه چا په غاړه اخیستله، او آیا دوی دغه پوښتنه له ځانه کړې ده؟ نو دا پیښې داسې نه دي چې مخکې کېدل، هم په هغې کې د طالبانو مستقیما لاس او په خپله طالبانو د دې پړه په غاړه اخیسته. اوس هم کومې پیښې کېږي، دا په خپله په دې معنا ده چې طالبان هغه سیاست چې په افغانستان کې مخته ځي هغه سیاست مخته نه وړي. نو د دې اصلي لامل او وجه هم دا ده چې نور خلک تنگ راغلي دي. آیا زه نه پوهېږم چې دوی په چا باندې حکومت کوي، دوی به د کوم ولس خبره کوي چې دوی سره ولاړ دي، سوتن باندې یا په یو څو کسانو باندې چې نه حکومت چلیږي، نه خلک ترې راټولېږي، نه په نړۍ راټولېږي. نو دغه ټولو بریدونو چې پړی ده د سیخکاراتم نظام د دوی خلاف نه دی ولاړ، دا په خپله همدغه ولس دی چې راپاتېږي. به نن که یو څو په نوم جبهې جوړې شوي دي او د مقاومت خبره کوي، یا د کېدای شي چې هغه داسې مسایل وي چې یو چا ډېر څه د لاسه ورکړي، شخصي مسایل هم وي. ولی زه په دې باندې پوره متيقن یم که طالبان خپل سیاست ته تغیر ورنه کړي، نو دوی د هغه ورځې ډېر زر انتظار کوي چې په اتو میاشتو کې دوی هیڅ شی مونږ راغول، نو دوی په راتلونکي اتو کالو کې نشي راغولی. او دوی به هم په هغه شکل چې جمهوریت خلا شل کړه دوام کړی و، دا به یو څو میاشتې هم دوام ونه کړي، او دوی به په خپل دولت لخوا نه رد کیږي. دوی ته به که دوی باور لري چې دوی سره ګاونډیان ښه روابط دي، نو دا هم یو غلطه خبره ده. تر ټولو لوی دشمن به د دوی هغه خلک دي چې دوی راوستي دي، د دوی سره همکاري کړې ده، او دغه د نن د ځینو بلکې د اکثره پیښو هغه استخباراتي فکر او دغه کړنو هغه اصلي منبع چې دا هم د دغه ګاونډیو هیوادو څخه ده چې دا دوی په ډېر باور کوي. نو له دوی سره هغه کوم هیوادونه چې دوی په حساب کوي ورسره مخلص نه دي، ولس سره د دوی واټن ورځ تر بلې زیاتېږي. نو په خپله به د دې معنی چې دا د هر څپړه به چې مخکې د جمهوریت په نظام کې یو څو کسانو دغه جمهوریت یرغمال کړی و، اوس به د امارت په نامه باندې یو څو کسان همدغه امارت یې یرغمال کړی دی، او په دغه شکل باندې په افغانستان کې نه حکومت کېږي او نه دوی مخته تللی شي چې هم به ولس را پاڅېږي، هم به ورته سیاسي جبهې جوړېږي. هم منګلا تر اوسه پورې په افغانستان کې داعش ډېر د خطر زنګ دی، ډېر په قوت سره روان دی. همدارنګه نورې له شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې ډېر ښکاره فعالې دي. نو دا ټول تفویه کېږي، دا له استخباراتو لخوا دوی تمویلېږي. د خلکو ذهنونه فرق کوي، مکتب بند شو، مدرسه کې څوک سبق نشي ویلې، د ډار ژوند دی، لوګه ده. نو اخر دولت به په خپله را پاڅېږي که نورې جبهې جوړې نه شي، یا بیخي نوره نړۍ مداخله هم ونه کړي، نو په خپله دغه ولس به را پاڅېږي او د دوی مقابل کې به ودرېږي چې د دوی نظام چپه کړي. نو د دې هر څپړه نن د طالب په غاړه، ځکه ده چې طالب واکمن دی، او طالب باید ظرفیتونه رامینځته کړي. طالب باید دغه موقع چې اوس په لاس کې ده له لاسه ورنه کړي. تر اوسه پورې په ټولو اداراتو کې تاسو ورشئ، یو مسلکي کس نشته، ټول سیستمونه رین فعال دي. داسې خلک چې هغه نه د کمپیوټر سره بلد دي، نه د نورې دنیا سره بلد دي، نه د حکومتدارۍ سره بلد دي، چې هغه په ډېر کم څه باندې نارځي. راغلي دي څوک رئیسان دي، څوک والیان دي، او هغه په دغه شکل باندې زما په نظر باندې حکومت نه چلیږي. نو همدغه په خپله دوی خپله د دې لامل دي چې دغه سې پېښې کېږي او ورځ تر بلې به زیاتېږي.
مننه صافی صاحب، خیر وسی. تاسو او همدرد صاحب را سوسیږی د اوریدونکو نه غواړو چې موږ سره خبرونه کې پاتې شي. زمنګ د خبرونو وخت دی، خبرونه به واورو او دا غي نه روسته به بیرته تاسو ته راوګرځو.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. مقام های طالبان از وقوع یک انفجار در داخل یک مسجد در ولایت قندوز خبر دادند. ماتیولو روحانی یک مقام محلی طالبان در ولایت قندوز گفت که این انفجار حوالی ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب رخ داد. آقای روحانی افزود که در اثر این انفجار بعد طلبای مدرسه این مسجد و همچنان باشندگان محل تلفات وارد شده، اما شمار دقیق تلفات را ارائه نکرد. این در حال است که دیروز نیز در اثر انفجار یک بم کنار جاده در شهر قندوز حداقل 4 کشته شد. گروه طالبان از بازداشت طرای اصلی انفجار مرگبار دیروز در مسجد سدوکان شهر مزار شریف خبر داد. آصف وزیری سخنگوی گروه طالبان برای پلیس بلخ با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و یکی از اعضای کلیدی گروه داعش در افغانستان است. آقای وزیری افزود که شخص بازداشت شده در چندین حمله نقش کلیدی داشت و بارها موفق به فرار شد، اما سرانجام در اثر یک عملیات ویژه بازداشت شد. در انفجار دیروز بر مسجد سدوکان شهر مزار شریف حداقل 12 کشته و 58 دیگر زخمی شد. اما محمد محقق مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب فیسبوکش نوشته که در این انفجار 61 کشته و 60 دیگر زخمی شده است. انفجارهای اخیر در شهرهای مزار شریف، قندوز و کابل در حال رخ می دهد که طالبان پس از تسلط بر افغانستان بارها ادعا کردند که اکنون در این کشور امنیت سراسری را تامین کرده اند. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children می گوید که بررسی های آنان نشان می دهد که در ادامه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران توسط طالبان در افغانستان، حدود 80% از دانش آموزان دختر در این کشور از آموزش محروم مانده است. این سازمان با نشر گزارش گفت که از میان 1.1 میلیون دانش آموز دختر، 850,000 تن آنان در حال حاضر به مکتب نمی رود. به گفته سازمان حمایت از کودکان، این گزارش به همکاری صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف و شرکای گروه آموزشی آن تهیه شده است. اولیور فرانچی مسئول سازمان حمایت از کودکان برای جنوب آسیا گفت که بسیاری از دخترانی که ماه گذشته با ممانعت طالبان مواجه شدند و از عقب دروازه های مکاتبشان برگشتند، افسرده و دل شکسته شدند. این مقام سازمان حمایت از کودکان همچنین آموزش را یگانه راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران عنوان کرد و گفت که بدون رفتن به مکتب دختران با خطر خشونت، سوء استفاده به شمول ازدواج زیر سن قانونی مواجه می شوند. مقام های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیه برای مانع شدن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ارائه نکرده اند. اما عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان با صدای امریکا گفت که بحث ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی این مکاتب جریان دارد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که در یک روز بیش از 4,000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان 2,973 توسط حکومت ایران جبران اخراج شده است. این وزارت ناوقت دیروز گفت که بسیاری این پناهجویان به گونه غیر قانونی به ایران رفته بودند که توسط پلیس آن کشور جمع‌آوری و دوباره به افغانستان انتقال داده شدند. گزارش های روزانه این وزارت نشان می دهد که از تاریخ 23 تا 29 حمل به گونه اوسط روزانه 2,000 مهاجر افغان از ایران به این کشور برگشته و یا اخراج شده اند. آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در خصوص عودت مهاجران افغان از ایران نشان می دهد که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران شدت گرفته است. در اثر حمله مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان، یک افسر اردوی این کشور کشته و یک سرباز دیگر زخمی شد. مقام های امنیتی به سرویس دیوه صدای آمریکا گفتند که این رویداد دیروز در منطقه خاران بلوچستان رخ داد. با گفته مقام های امنیتی در این حمله بر مهاجمان نیست، تلفات وارد شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه برودن نگرفته، اما در بلوچستان که یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های پاکستان حساب می‌شود، جدایی طلبان بلوچ و همچنان گروه‌های تندرو فعالیت دارند. این حمله در حال انجام شد که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان به ویژه از سوی طالبان پاکستانی افزایش یافته است. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړی مشه سپس کدی ورستوی بریدونو ته تاسو وګورئ په دې زیاتره بریدونو کې مسجدونه او مدرسې هدف ګرځول کیږي ګرځول شوی دي لامل څه دی؟
ارچوال سے حمله پر بازار کی، پر مکتب کی، پر مسجد کی، یا د افغانستان په هر ګړ کې چې دا د غندلو ده او هغه کې بي ګناه خانان زورول کیږي، وجل کیږي او ټپن کیږي. ولی په دینی ځایونو باندې، په مکاتب باندې دا په خپل ډیره یو بل رقم معنی لري، او دا د دې معنی ده چې افغانستان یو په علمی مراکز باندې یا په روحانی مراکز باندې برید د دې معنی ده چې خلک د علم څخه مخیونی ولشي، او په علمی ځایونو ته خلک خپل بچیانو نه لیږي، مذهبي ځایونو کې چې خلکو یو روحي تسکین کیږي هلته په هغه ډاډه شکل باندې لاړ نه شي. همدارنګه په بل طرف او بل اړخ کې وګورو نو دا یو قسم ته د مذهبي او قومي جنگ ته لمنې د وهلو په معنا باندې ده چې همدغه اختلافات او دغه مذهبي جنگ او دغه د علمي ځایونو ورانول، په مساجدو باندې، په دې ګناه خلکو باندې بریدونه کول، دغه دې تلاره وری چې قومي جنگ رامنځته شي، همدارنګه مذهبي جنگ رامنځته شي. او بیا لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، د نویمې کلیزې په توګه باندې د قومونو طرف خپل منځ کې واشي، او دغه د دښمن اصلي هدف او مقصد د همدغه بریدونو نه دا دی چې هغه هر څوک وي چې د دغه قومونو ترمنځ د دغه ګډ کور کې یو اختلاف رامنځته کړي، او له دغه څخه په استفاده باندې د خلکو ژوند تریخ کړي، یو له بل سره واچي.
مننه.
از آقای همدرد میخوام میرم بپرسم. آقای همدرد، از ایجاد جنگ های فرقوی و اختلافات فرقوی آقای سپای ببخشن یاد آور شدن، به نظر شما این وضعیت چقدر میتونه که باعث جنگ ها یا درگیری ها یا اختلافات فرقوی و شهری در افغانستان شوه؟
خب کوشش دشمنان مردم افغانستان هر وقت این بوده که مردم افغانستان را با مشکلات گوناگون دچار بکنه، که از این جمله جنگ های در قبل ماداستن جنگ های تنظیمی بوده و جنگ ها بدبختانه بر زمن جنگ های قومی نیز بوده و جنگ های مذهبی نیز بوده. دیگه کوشش و پلان دشمنان مردم افغانستان است که قومای برادر در افغانستان و مذاهب و زبانها و اقلیتها که در افغانستان زندگی میکنن اینا را اینا تحریک بکنه با همچو حملات و همچو پروگرامایشان. لیکن اینا فراموش کردن که مردم افغانستان در طول تاریخ با هم برادروار زندگی کردن، مشکلات آمدن اونا را یعنی مشترکن به حل کردن مشکلات را، و خیلی کارهای دیگر را هم به خاطر وحدت و به خاطر مسائل ملی و به خاطر مسائل قومی نا کردن، که هیچ وقت مسائل قومی و مسائل مذهبی و سایر و مسئله عمومی که در بین مردم افغانستان او را ضعیف نکرده. پس این کوشش دشمنان مردم افغانستان هستن که هر وقتی کار کرده و یک بار دیگر این کار را میکنه که تفرقه بین اقوام و ایرا ایجاد بکنن. لیکن امور هم که ما دیدیم که اینا کامیاب نیستن. ما دیدیم که تقریبا در 43 سال گذشته افغانستان یک اردوی منظم نداشت. درست است که در 20 سال گذشته ما یک اردو داشتیم، لیکن اردو و ارتش افغانستان در جنگ بوده. لیکن افغانستان در 43 سال گذشته بعد از انقلاب ثور مردم افغانستان نگاه کرده اگر این تومی بود افغانستان باید به 4 5 ایسه تقسیم میشد، تجزیه میشد، لیکن این رقم نشد. مردم افغانستان بوده که وحدت مردم افغانستان نگاه کرده. پس به این مسائل استخبارات منطقه و گروه های تروریستی که است تنها وقت خود را ضایع میکنه. درست است که مردم افغانستان نیز ضرر میرسانه، لیکن به او اهداف اینا تعیین کردن به اینا هیچ وقت اینا نمیرسن.
مننه سپس که دغه بریدون ترشو تر اوسه پورې یوازې د یو برید مسولیت داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې، د نورو بریدونو مسولیت چا په غاړه اندې اخیستې، د دې لامل څه دی؟
مخکې اچیواز موږ ورته اشاره وکړه چې دوی کوم نظام چې منځ ته راغلی دی دا یو نظامی برلاسی په وجه باندې دوی راغلی دي، او بل د اکثره بریدونو په اړه هم داعش هم په غاړه اخیستې ده، لدی سره سره خلق برا پچیږي، مجبور کیږي بچي دغه تی کلنیو کی. نو دا په خپل د دې معنی مور کوي چې نه یوازې دا چې دغه بریدونه په داخل کې کیږي، هغه برید چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاور باندې وشو، په کونړ باندې وشو، په خوس باندې وشو، دا مستقیما یو تیرې دی، او دا په دې معنی ده چې خارجي استخبارات مونږه کې په داخل کې ډیر جوړ کار کوي چې دغه د تشویش وړ خبره ده. کاغه داعش ته، کاغه پاکستان ته، کاغه نورې ترستی دلی دي، نو په دې معنی دا چې دوی د هیڅ نظام نه غواړي چې په افغانستان کې جوړ شي، هم په قومي مسایلو کې خلک ښکیل کوي، هم په مذهبي مسایلو کې ښکیل کوي، او په خپل په طالبانو باندې بریدونه. دا هم په دې معنی دا چې دوی له هر خوا وځپل شي، له هر خوا کمزوري شي، او چې دوی نه اقتصاد ولري، نه سیاست ولري، چې دا هر څه د دې وجه ده چې دوی د ظرفیتونو په ایجاد کې په خپل ناکام دي. هغه ظرفیتونه چې شته دي منځ ته نه راوړي. چیرې د دوی اردو، پولیس، امنیت هغه څه برقراره ویل چې څنګه چې مخکې وو، نو زه پوره یقین یم چې نه دغه ستونزې راتلې او نه به دغه څه پېښې کېدلې. نو په دې هر څه کې د دښمن لاس دی، او دښمن زموږ چې دی ښکاره معلوم دښمن دی.
خب آقای همدرد، در حکومت گذشته طالبان و داعش مسئولیت بیشتر حملات در افغانستان به دوش می گرفتن. حال که طالبان در قدرت هستند، بعضی از حملات گروه داعش مسئولیتش را به عهده می گیره، لیکن مثل که رویداد امروز تا حال مسئولیتش را کسی به عهده نگرفته. شما چی فکر میکنین که بر علاوه داعش کدام گروه ها میتونه که دست به همچه حملات بزنه، و تهدید گروه داعش در افغانستان شما تا چی اندازه میبینین؟
ببینین یک نام است، داعش یک نام است، از این نام استخبارات منطقه استفاده میکنه. شما ببینید هر کس یک وبسایت جور کرده میتونه، یک کس اعلامیه داده میتونه، لیکن هیچ کس به سراغی نرفته که واقعا گروه داعش یک گروه منظم در افغانستان است، یا جایگاه از یک جایگاه مردمی در افغانستان یا برخوردار است یا نه. که ما شاهد همچون مسئله نیستیم. این استخبارات منطقه است، یک وقت به نام یک نام استفاده میکردن، حالی به یک نام دیگه استفاده میکردن. اما رقم جای سوال است که مثلا برمی تقریبا 3 روز که حملات خونبار در افغانستان رخ داده، تقریبا از یک روی داده اینا باقدر گرفتن، خب دیگه حملات کی انجام دادن؟ در اینجا است که دستگاه بسیار زیادی در افغانستان کار میکنن، و این روشن شدنی مثلا من فکر میکنم که خیلی مغلق است و هیچ کس من فکر نمی کنم که به نتیجه برسه. لیکن یک چیز واضح هست که ما دشمنان، یعنی مردم افغانستان، طالبان را نمیگم بخاطر که طالبان خودشان یکی از گروه هایی بودن که 20 سال گذشته همچو مسائل و وسائل را استفاده کردن. مردم افغانستان بدبختانه دشمن های خیلی دیرینه منطقوی داره که نمیخواه که این مردم در صلح و در امنیت، در ترقی و در انکشاف و در برابری و سربلندی زندگی بکنه. او واضح هست که ما کشورهای مغرض منطقه به خصوص دو تا همسایه جوار هم داریم که همیشه برای ما مشکل ایجاد کرده، و اونا دشمن اراضی ما است، دشمن سربلندی ما است، دشمن
وحدت و یک خواستگی ماست. پس این دشکاتی کار میکنه به هر نام که باشه کار خود میکنه، لیکن دشمن واضح است که استخبارات منطقه است و او به خاطر اهداف دیرینه و دراز مدت که افغانستان تعیین کرده و تقریبا از 43 سال به این طرف اینا را تعقیب میکنن، پشتیبانی اهدافشان هستن و افغانستان اونا را پیاده میکنن.
خب آقای همدرد، آیا با همچو حملاتی که فعلا در افغانستان دیده میشه، در مساجد است، مدرسه است، همچنان در مکاتب است، شما فکر میکنین که افغانستان مثل سوریه و عراق شود؟ در گذشته شما میفهمین گزارش هایی هست که در سوریه و عراق چی اتفاقاتی افتاد و او داعش مسئولیت های حملات در او کشورها میگرفتن، چی فکر میکنین افغانستان در مورد افغانستان؟
بدبختانه ما سالهای قبل تقریبا در 2015 و 16 این مسئله را گفته بودیم و در فیسبوک و تویتر را نوشته کرده بودیم که بدبختانه افغانستان طرف سوریه و عراق روان است و یک پروژه است و بدبختانه اهداف کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه مغرض که در کمال اهداف خودشان است همچو پروژه را اینا تنبیل میکنن و جنگ های نیابتی و جنگ های قومی و مذهبی را درام اندازن. ما همچو یک فکر و ایت یک تشویش داشتیم و بعید نیست که هم افغانستان با سوریه یا با عراق خدا نخواسته تبدیل شوه، به خاطر که ما بستر داریم برای همچون مسئله. شما ببینین برای همچون مسئله ما بسترسازی خیلی مهم است که در 43 سال گذشته در افغانستان شده است. ما جوانای جاهل داریم، بیکار داریم جوانا و همچون مسائل قومی و مذهبی و این مسائل داریم. پس ضرورت به اصلی هست، ضرورت به تنویل است که یک کسی از اونا تنویل و حمایه بکنن که این کار کشورهای منطقه و جهان میکنه و بالاخره ما تشویشی را داریم که افغانستان به همچو یک وضعیت دچار نشوه. اگر حاکمان جدید، اگر حاکمان امروز افغانستان به یک فکر باز، با یک فکر جرس به همچون مسئله نگاه نبکنه، ما فکر میکنم که افغانستان بدبختانه با اونمو مسیری که سوریه رفته بود، با اونمو مسیری که عراق رفته بود، با اونمو مسیری که لبنان و یمن و بعضی کشورهای دیگه خاورمیانه بدبختانه دو نمو
خب آقای همدرد، شما حاکمان مطلبتان طالبا میباشد؟ چرا که طالبا فعلا در قدرت هستن.
بله، 100% منظور ما حکومت طالبا هستند. طالبا به قدرت رسیدند، طالبا حکومت گرفتند. اینا خو میگن که ما خب به زور آمدیم، لیکن اینا به اساس یک توافق آمدند که در 11 روز اینا افغانستان را تصرف کردن نمیتونستند. اینا یک پوسته را در 11 روز گرفتن نتونستند، تقریبا 34 ولایت خو خیلی گپ دور است. اینا تعهد کرده بودند با جهانیان، اینا تعهد کرده بودند با مردم افغانستان که ما اگر با قدرت برسیم کارهای گذشته را تکرار نمی کنیم. لیکن شما امروز می بینید که در افغانستان ما یک زندان بزرگ ساختن، در افغانستان مشکلات زیادی را ساختن، جوانای افغانستان را اینا متنفر کردن از خود و بدبختانه از این مسئله و از این مشکل که هست استخبارات منطقه علیه اینا که یک وقت اینا را تنویل می کردن، از اونا استفاده میکنن و علیه اینا یک کسی را تحریک میکنن. پس اینا باید هوشیار باشه، اگر هوشیار نباشه اینا با اونمون رایی که مجاهدین رفته بودن، با اونمون رایی که حکومت گذشته رفت، نظام گذشته رفت، با اونمون رایی اینا هم بیره و بدبختانه همراه اینا مردم افغانستان بدبخت و تباه و برباد بشه.
تشکر هم در سب سپه سب دی حملو که نخو مخکینو یزن حملو که دی مقاومت جبهیم دی زنی بریدونو مسئولیت پا غرد اخیسته و چه پکر که وی اقوی دی توان لری چی دی غرد اول حملی وکی؟
ارچیوال سب کلا یو نظام موجود نی پاگه که با بلسطون اوان رول شی سنگو تا مخکی شاراو کلا اولستان شی نو بالکل دا یو واضح او معلومه خبره ده چې جبهه هم په دغه کې لاس لرلی شي او دا غوی دا توانایم لري چې بریدونه وکي او د سیاسي سرخوږي حکومت ته جوړ کی، ځکه عرب د احمد بنوم باندې چې کوم جبهه جوړه شوې د غخکاره مقاومت کوي په مقابل کې د غي جنگيلي جنگيږي، او همدارنګ بل طرف ته د داعش بریدونه دي، ځینې د سینا معلومه بریدونه دي چې هغه په دې نظام باندې کیږي، د طالبانو په حکومت باندې کیږي، چې د دې ځواب باید په خپل طالبانو وي چې دا بریدونه ولي کیږي، ځکه کوم برید کیده د نظام خلاف جنگ کیده نو داغي په مقابل کې په خپل امدا طالبان ولاړ، اوس ولي خلک دې ته مجبور شي، ولي جبهه جوړ شي، او ولي داعش چې دوی ادعا کوله چې موږ داعش ختم کړی دی، ولی تر اوسه پوری داعش ورځ تر بلې قوي کیږي، د یو کس په نیولو یا دوه کسانو په وژلو باندې ناغي ختمیږي، نو دا په خپل د هر څه پړه بیرته د طالب په غاړه ده، او په دې کې مستقیما شته چې د عطا محمد نور په نامه باندې کوم د مقاومت جبهه جوړه شوې ده، دا ټولې تقویه کیږي، د استخباراتو لخوا هم تقویه کیږي، او د مجبوریت په اساس باندې به خلک مستریز کیږي، نو واضح پیغام دغه دی چې چیرته په دغه شکل باندې طالبان روان وي نو نور مقاومتونه ورته جوړیږي، او دوی فکر نه کوم که دا حکومت داسې مختلف شي.
سپس یو بل پوښتنه داده چې اوس تقریبا اته میاشتې د طالبانو د واکمنۍ را په دې خوا کیږي، او په دې څو ورځو کې د بریدونو دغه ډول زیات شو، په خپل د دې بریدونو د طالبان لپاره د بریدونو څه معنی لري؟
هو هم دغه ټولې خبرې چې موږ تاسو په دغه بحث کې وکړلې په همدې معنا ده چې دا د طالبانو لپاره چې هم په نږدې هیوادونه یا ګاونډي هیوادونه دې کې مستقیما لاس لري، هم د نوري نړۍ سره دوی خپلې اړیکې ډېرې زیاتې خرابې کړې دي، چې په خپل د یو کمزوري حکومت په مقابل کې دغه سي وړې وړې ډلې او خلک برا پیدا کیږي، او د دوی په مقابل کې به ودرېږي، نو دا په خپل په همدې معنا ده چې دوی دغه فرصتونه له لاسه ورکوي، او هر څه همدغه سي په اتو میاشتو کې هیڅ کوم داسې د پرمختګ کارو نشو، د امنیت چې د خلکو تر ټولو غټ ارمان او خواهش وو، د خلکو یو توقع وو چې خلک ورته یو څه ناڅه خوشاله مو، همدغه امنیت وو چې بدبختانه اوس موږ په هر ولایت کې که هر ورځ نه وینو په څو ولایتونو کې د پیښو شاهدان یو، او په دې کې د ګاونډیو استخباراتو ملاس شته، د مقاومت د جبهو چې جوړې شوې دي د هغوی لاس هم شته، او دلته یو قوي حکومت او یو داسې څه نه دي موجود چې په هغې باندې خلک یو حساب وکړي او د خلکو ته د قناعت وړ شي، دا یوه ایډیالوژیک ډله ده، او د ایډیالوژیکي ډلې په مقابل کې خلک برا پاڅیږي، او همدغسې به د دوی په مقابل کې ودرېږي.
آقای سپای جهان سپاس. آقای همدرد، با این وضعیت که فعلا دیده میشه در افغانستان، حکومت طالبان است به رسمیت شناخته نشده، چالش های اقتصادی همچنان در افغانستان بیداد میکنه، مردم متضرر شدن بسیار زیاد، شما نقش کشورهای جهانی را بر افغانستان در حال حاضر چگونه بررسی میکنند؟ جامعه جهانی با وخامت اوضاعی که در افغانستان گزارش شده دیده شده باید چی کنند در این مقطع زمانی؟
ببینید، جامعه جهانی با خصوص کشورهای بزرگ که در 20 سال گذشته در افغانستان اینا حضور داشتن، اینا ملامت هستن در وضعیت کنونی افغانستان، به خاطر که اونا برنامه های بر افغانستان یا برنامه صلح که بزن خود اینا ساختن و پیش بردن، امروز ما نتیجهش میبینیم، اینا مسئول هستن، اینا وضعیتی که امروز مردم افغانستان همراه اینا دوچار هستن، اینا کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه در اون به شریک هستند، پس مسئولیت اینا هستند که دست مردم بیچاره مردم افغانستان اینا بگیره، و تا جایی که مسئله برای شناختن حکومت طالبان است، من فکر میکنم که خیلی را به اوجا مانده، بخاطر که تعهدایی که طالبان پیش از این که به قدرت برسه با جهانیان بخصوص با ایالات متحده امریکا و ملل متحد داده بودن، با اونا اینا خوابن نبودن، شما دیدین که روز به روز اینا مشکلات دیگه هم برای مردم افغانستان زیادتر که زیاد میکنه. پس با او اساس اینا فاصله دارن از اون چیز که جهانیان از طالبان میخواه، حتی کشورهای منطقه، حتی کشورهایی که اینا را تمویل کرده در 20 سال گذشته حاضر نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
آقای همدرد ببخشین، بار بار سوالی که تکرار میشه همی است که چرا طالبا به خاطر ای که به تعهدات خود پابند باشن و عملی کنن اما تعهدات خود چرا کوشش نمیکنن؟ مشکل طالبا در کدام حصه است؟
ببینین مسئله ای است که اینا در 20 سال گذشته بدبختانه در دستای بودن یا اینا پروژه های را عملی کردن که اینا خودشان نمی فهمند که در 20 سال ما به کجا سفر کردیم، یا حداقل اهداف که اینا برای مردم افغانستان یا برای دولت یا آینده اینا تعیین کرده بودن خیلی واضح و روشن نبوده. پس اینا مطمئن از اون وضعیت نبودن، یک بارگی دنیا آمدن و قدرت دو دسته بر اینا تسلیم کردن. اینا خودشان در شوک هستن بخاطر که اینا یک گروه مذهبی رادیکال مذهبی هستن. وقتی که اینا با جامعه جهانی و با بعضی کارهایی که اینا میکنن که باید بکنن بخاطر که قرن 21 است، لیکن اینا ما فکر میکنم که مجبور هستن از اونمو ایدئولوژی رادیکالی که اینا دارن و اونمو فکری که بدبختانه در 40 سال گذشته بر اینا تزریق شدن، از اونمو فکر اینا مجبور هستن که همچه کارها را بکنن. اون کار که اینا کردن که تعهد کردن خب یک بازی سیاسی بودن، جهانیان و مردم افغانستان اینا فکر میکنن که ما بازی دادیم، لیکن مردم افغانستان و بعضی کشورهای جهان به همچون مسئله اینا متحد هستن و نمیگذارن که مردم افغانستان یک بار دیگر به یک دوزخ تاریکتر و بدی مبدل شود. پس به او اساس اینا اگر در اینا فکر میکنن که در قرن 21 هستن، با دنیا با چطور بسازن، امروز تکنولوژی با کدام حدی رسیده، بر روابط با مردم چطور باشه، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و اجتماعی باید با کدام سطح باشه. من فکر میکنم که اینا باید با جامعه خود بسازن، نه که تقریبا در حدود 1.5 لاک نفر آمدن و همه تقریبا 40 میلیون نفر اینا چی کردن، یعنی زیر حاکمیت خود گرفتن و هر چیز بالا اینا تحمیل میکنن. ضروری نیست که اینا باید با جامعه بسازن. مردم افغانستان مسلمان هستن، مردم افغانستان در 43 سال گذشته به خاطر اسلام قربانی های خیلی زیادی را دادن. دیگه کشورها از نام اسلام استفاده کردن، اسلام را یک پروژه ساختن، از او نفع مادی و معنوی بردن، لیکن مردم افغانستان عملا به خاطر اسلام قربانی دادن. لیکن امروز ما میبینیم که بدبختانه دروانمو آتش ما میسوزیم. مسئله ای است که اینا باید بفهمه، اینا باید ایره درک بکنه که مردم افغانستان مسلمان هستن، این تذیرات ورداره، این مشکلات زیاد نکنه، یک حکومت همشموله به وجود بیاره و یک مشروعیت داخلی را کسب بکنه، باز برای طرف دنیا.
تشکر هم در سب صحبه سب کله چی طالبان وقت ورسیدل د سیمه هیوادونو داسې فکر کاوه چې دوی به وتوانیږي چې په افغانستان کې به سوله تامین کړي او د افغانستان خاوره به د بل چا پر وړاندې ونه کارول شي. اوس چې په افغانستان کې په خپل دغه رقم بریدونه کیږي، فکر کاوه چې د سیمه هیوادونو به د طالبانو پر وړاندې خپل چلند ته تغییر ورکړي؟
هیڅ صورت نه، او دا توقع له ګاونډۍ څخه یا د طالبانو څخه چې دوی به مقابل کې کوم خبره وکړي یا به ګاونډۍ هیوادونه له دوی څخه کوم ډار ولري، دا په هیڅ صورت باندې نه ده. دا لکه می ورځی څخه چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ تړون وشو، تفاهم وشو، همغه ورځ باندې د جمهوریت سقوط ورځ وه، او د افغانستان مخکینی حکومت هیڅ کلم په جریان کې نه واچول شوی، ځکه موږ یو ډیر قوي نظامی قوت لري سره له دې ستونزې، مشکلات او فساد نو همدغه په دې شکل سره زما په نظر باندې په هیڅ صورت باندې طالبان د دې ورتیا هم نه لري او جرأت هم نه لري، او که زی له غونډې په ښکاره وي نو زما په نظر باندې طالبان په دغه بریدونو کې د پاکستان سره همغږي ولی خلکو مقابل کې کار نشي را پاتې دلې چې دغه خبره وکړي چې یاره د بریدونه جواز لري
مننه صاحب
ته جواز ورکړل شوی دی او
مننه کوم صاحب سب ستاسو هم در سب دوړونه چې موږ سم په خبرونه کې برخه واغښت زموږ د خبرونه وخت هم دومره دا وريدون کوم مننه کوم چې موږ سره ملتیا وکړه په خبرونه کې